السلام علیکم د سهار لس بجې شوې. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ستاسو هر کله کو په روانه خبرونه کې باور چې د ایران مرستیال ولسمشر او د پاکستان لوی درستیز نن په یو ورځ کابل ته ځي. استرالیا ته مو بیا یو هلته چې افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې په نړیوال جام کې د خپل لومړنی سیالۍ پترڅ کې لوبې ته تیاری نیسي. نور موضوعات هم لرو او د جنگ سالارانو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی راپور به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ناجیه سپی چمتو کړي.
چارواکي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا له بنگلاديش سره سیالي وکړي. او د اروپایي ټولنه وایي چې له مصري او امریکایي چارواکو سره به په لیبیا کې د ګډو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ پولیس وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له پولیسو سره جګړه کړې او شپږ پولیس یې وژلې.
د میوند ولسوالۍ د سارنګ په سیمه کې د لشکرګاه دوره کې نږدې ده. په دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې شپږ تنه زموږ د امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي.
د خپلواک په وینا په دې حمله کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وختي. خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. خپلواک زیاته کړه چې په دې جګړه کې پولیسو ته وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. وسلوالو مخالفینو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. زابل ولایت د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا استول شوې هیئت وایي د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او په اړه باید عاجل اقدام وشي. جمهور رئیس غنی څو ورځې وړاندې د زابل ولایت د وزې د سړنې په هدف په ټولنیزو چارو کې د جمهور رئیس د سلاکار او د سولې د عالي شورا د مرسیال اسدالله وفا په مشرۍ یاد ولایت ته یو هیئت استولی تر څو وزې له نږدې وڅېړي. جمهور رئیس په یوه لمی کې ویلي هیئت د دوشنبه په ورځ جمهور رئیس غنی ته د زابل ولایت عمومي وځي پړه راپور ورکړ او وایي د دې ولایت اکثره خلک تر روان حالت څخه ناراضه دي او په سیمه ایز اداره کې د ژور بدلون او سمون غوښتنه کوي. په پام کې راځي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا چهارشنبه له بنگلاديش سره سیالي وکړي. د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي د هیلمند دی چې دا لوبه به افغانستان وګټي. محمد نبی سره لیاته د ازادي رادیو استول شوی خبريال ته وویل د کرکټ ملي ټیم خورا زیات زیارستله سوله د لوبه وګټي.
ان شاء الله په خپل پلانینګ سره کوم کوچ پلانینګ راکې مامه په میچ په مخړو ان شاء الله چې موږ به کوشش کامیاب په خپل پلانینګ کې دا به میچ کړو. دا ورځ تمرینات هم کړل هغه وی سره میچ او انډیا سره مو میچ کړی دوا. نو بلکان ټول خدي ټول فټ دي او اماده دي ونی میچ ته.
او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنو بهرنۍ واسعار سره دا ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغاني 15 د شپله، یو اروپایي یورو 15 شپته افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1515 شپته افغاني. اروپایي ټولنه وایي چې له مصري او امریکایي چارواکو سره به په لیبیا کې د ګډو اقداماتو په اړه بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی پرون وویل چې راتلونکي اونۍ بعد امریکا او د مصر د بهرنیو چارو له وزیرانو جانکاري او سمیع شکري سره به په کتنه کې په لیبیا کې د ګډ اقدام په امکاناتو خبرې وکړي. موګیرنی زیاته کړه چې د لیبیا کې دوه خطرونه موجود دي.
What we are seeing today in these days in Libya is a double.
هغه څه چې موږ په لیبیا کې وینو غبرګ خطرونه دي. لمړی د داسې یو هیواد خطر دی چې د ټوټې کېدو په حال کې دی، او بل هغه هیواد چې اسلامي ډله واک په کې ترلاسه کوي او ورسره سم د نفوذ په حال کې دی.
د روپیه ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د سرګندونې ورسته له هغې وکړې چې د اسلامي دولت ډلې د فبروري په 15مه په یو خبر شوې ویډیو کې یو وشتنه مصري عیسویان په داسې حال کې ښکار کړل چې وسله وال سرونه ترې غوسوي. په همدې حال کې مصر وایي له داعش ډلې د غچ اخیستلو لپاره په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې په مرکزونو څو هوایي حملې کړې. قاهره همدارس د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې په ګوندی هیواد لیبیا کې د داعش پر ضد اقدامات وکړي. د مصر حکومت ورسته له دې چې پاوز د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي حکومت نسکور کړ، د سینا په ټاپو وزمه کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې ښکیل دی او په ترس کې لسګونه سرتیري په دې سیمه کې وژل شوي دي. د مصر پاوز وایي د داعش لخوا د یوشت مصري عیسویانو د سر پرې کولو د ویډیو له خبرېدو سمدستي ورسته په هوایي حملو کې د دې ډلې د وسلوالو یو زیرمه په نښه شوه. د یونان د پورونو د بحران په اړه د دې هیواد او د یورو زون د غړیو هیوادونو د مالیې د وزیرانو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرې پرون وروسته له دې چې اتن د نورو شپږو میاشتو لپاره د یونان د اقتصادي ژغورنې د تمدید تر حرارت کړه ناکامې شوې. د یونان د مالیې وزیر وویل هیواد یې د خبرو د ناکامېدو سره سره د مالیې ملاتړ په اړه توافق ته د رسیدو لپاره هر اقدام ته چمتو دی. د یونان توندلارې ارخی حکومت ژمنه کړې ده چې د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د سباندې 200 میلیارد ډالر پور به فسخه د سپما پالیسی به بدله او له درې ګونو پور ورکوونکو یعنی له اروپایي ټولنې، د اروپا مرکزی بانک او د پیسو د نړیوال صندوق سره همکاري به بند کړي. د هالند د مالی وزیر چې د غونډې مشري کوله ویل کاتن د فبروري تر شلمې پورې خپل غوښتنه تمدید نکړي، نو د یونان د مالی ملاتړ پلان به د رواني میاشتې په وروستۍ ورځ پای ته ورسیږي. او د امریکا د جیولوژیکي سروې د روایي یوې سختې زلزلې نن د جاپان شمال ختیځي سیمې ولړزولې، خو دې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 9.6 اټکل شوی جدي مالی یا انساني زیانونه نه دي اړولې. د جاپان حکومت د دې زلزلې له کبله په شمال ختیځو سواحلو کې د سونامي یا سمندري طوفان خبرداری وروسته له هغه ورکړ چې د 10 او 20 سانتي مترو په لوړوالي د سمندر څپې د سیمې سواحلو ته ورسېدې. خبرونه پای.
سموکاګلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپ په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پراپرونو کې باوري چې د پاکستان لوی درستیز او د ایران مرستيال ولسمشر نن کابل ته ځي او افغان چارواکو سره لیدنې کتنې کوي. جرمني ژمنه کړې چې له افغانستان سره به په کال کې د 430 میلیونه یورو مرسته کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینواري چې په جلال آباد کې په یو تروریستي حمله کې وژل شوی و په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو، خو ولایتي چارواکي او خپلوان یې له حکومت ګیلمن دي.
دا توان په دې حکومت کې او په دې سیاسي نظام کې وجود درلود چې د بګرام ته انتقال کړی وي، هندستان ته انتقال کړی وي، د دې د تداوی په حق لکه بے تفاوت پاتې شو.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې د داعش ډلې لخوا د یوشتو مصري عیسویانو له بیرحمانه وژنې وروسته پرون زرګونه کسانو قاهرې ته نږدې مظاهرې وکړې. په افغانستان کې د واک پر ګدۍ او د شتو پر خزانه د جنگ سالارانو د واکمنېدو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور هم له ژمنې سره سم په همدې خپرونه کې اورو. زمږ غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان لوی درستیز او د ایران مرستيال ولسمشر نن په پام کې د چې په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. سیمایز امنیت د بعد افغان چارواکو او د گاونډیو پلاو د خبرو اترو او د باسونو د اجنډا په سر کې وي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن د کابل سټډیو نه په مستقیم تماس را سره د تورمن صاحب.
بله تکل سیب تاسی او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ټاکل شوی چې د ایران د ولسمشر جای مرستیال محمد شریعت مداری نن کابل ته راشي او د افغان حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري او د بیلابیلو سیاسي امنیتي اقتصادي او فرهنګي مسایلو پر سر خبرې وکړي. دغه شان ویل شوی چې نوموړی به نن د جای رئیس عبدالله سره هم وګوري او نن ناوخته به خبري غونډې ته هم وینا وکړي. دغه شان ټاکل شوی چې د ایران د ولسمشر اجرائیه مرستیال نن په کابل کې د افغانستان او ایران د دوهم غټ نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. بلخوا ویل شوی چې نن ناوخته به د پاکستان لوی درستی اسرائیل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم کابل ته د ښاغلي شریف تر اتک د هدف په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د نوي حکومت پر اتک سره د افغانستان او پاکستان چارواکو راشه درشه ډیره شوې او د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو تل دا ویل چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره به ګډه مبارزه کوي او یو لبل سره به په دې برخه کې همکاري کوي.
مله تورمن صاحب، فکر کوم چې روانو چارو ته او وروستیو تحولاتو ته په کتو سره د سیخکاری چې د جنرال راحیل شریف سفر کابل ته ښایي چې د زیات اهمیت لرونکی وي. په دې وختو کې لکه څنګه چې تاسو هم په خپل راپور کې یادونه وکړه، د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې یو څه پرمختګ راغلی او هغه پخوانی تورونه چې یو پر بل به لګول کېدل هغه اوس نه لیدل کېږي د دواړو هیوادونو د چارواکو په خبرو اترو کې. فکر کوئ چې په نننۍ کتنه کې کوم مهم مسایل دي چې د پاکستان لوی درستیز پښه یې تر کابل پورې راورسوله؟ یعنی امنیتی همکاری لکه څنګه چې څو ورځې مخکې د دولسو تروریستي مشکوکو تروریستانو د نیولو خبر هم ورکړل شو، آیا دغه سي مسایل او د ته ورته همکاری به په اجنډا کې وي؟
دقیقا تکل سپتا سي خې موضوع ته اشاره وکړه. څومره مخکې چې موږ د ښاغلي رئیس شریف له افغان سیال ښاغلي شیر محمد کریمی سره هم په دې اړه مرکه لرله، هغوی ویل چې تر دې دوی چې کوم لیدنې کتنې کړي دي د همکارۍ په موضوع دي، او ښاغلي کریمی په دې اړه هم ویلي ول چې پاکستان او افغانستان په دې اړه خبرې کوي چې حمایوي عملیات پیل کړي. مثلا حمایوي عملیات په دې معنی چې که پاکستان چیرې د پولې په دوکې پوځي عملیات کوي د دې لپاره چې مخالفین دې خوره نشي او دې خو پټنځایونه جوړ نه کینو، افغان ځواکونه به له دې خو د پولینا ایمایوي عملیات کوي چې مخالفین پټنځایونه جوړ نه کی. بلخو د غشان د افغانستان د سرحدی پولیسو قومندان هم چې ازادي راځي ور سره ځانګړي مرکه کړي، دوی هم چې تلیول څو ورځې مخکې پاکستان ته په همدغه موضوعاتو په پوځي همکاریو باندې تر ډیره خبرې اترې او ټینګار شوی و.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن و چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف او د ایران د مرستیال ولسمشر د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات اورول. د دې خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدلو لپاره هم را سره اوسئ.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې و. پر نور موضوعاتو راپورنه هم تاسو وړاندې کړو، خو د شپه استرالیا ته ځو چیرته چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د خپل سبا ورځې د لوبې لپاره د تیاری په حال کې دی. سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش له ملي لوبډلې سره خپل لومړنی نړیواله لوبه چې د یو ورځنی نړیواله لوبه ده او په نړیوال ډګر کې د افغانستان لومړنی لوبه ده دا تر سره کوي. صفی الله ستانکزی چې په استرالیا کې د دې لوبو په اړه د راپورونو د جوړولو لپاره هلته دی، همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. سرنګزای صاحب، د افغانستان د ټیم لغړو سره تاسو خبرې کړي، هر ورځ ورسره ویني، روحیت څنګه ده د ځوانانو؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان لوبغاړي دوه تمرینی دورې خپلې پای ته ورسولې. پرون نن یې تمرین نه درلود او مازدیګر یا ماښام خواته به دوی بیا استډیوم ته ورځي. موږ له هر لوبغاړي سره خبرې وکړلې، د دوی حالت مله نږدې وکړه. ټول لوبغاړي ښه دي. دوی وایي چې موږ د بنگلادیش په وړاندې د لوبې لپاره پوره چمتووالی لرو. د دوی روزونکو یې هم له لوبغاړو ډېر خوښ دی. همداراز دوی وایي چې 15 لوبغاړي ټول د لوبې لپاره چمتو دي. روزونکي ډېره جالبه خبره دا وکړه چې موږ نه پوهېږو چې د دغو 15 چمتو لوبغاړو له ډلې یو له څنګه انتخاب کړو. یعنی د دوی په نظر افغان ټیم د بنګلادیش په وړاندې د لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. او دوی دوه تمرینی دورې هم د مانوکاوال په سټډیوم کې 3 دورینی تمرینی دورې وي چې دوی هره ورځ تېرې کړي. او نن هم تمه ده چې په داخل د سټډیوم کې کوم ځای کې چې دوی بلری سبا هلته دوی تمرینونه وکړي. افغان کپتان محمد نبی ساحل سره ما مرکه وکړه شیبه مخکې، او دوی سره مې ځینې خبرې شریکې کړې چې خلک یې لري، یعنی د فیلډینګ په برخه کې په افغان ټیم تل انتقاد کېده. له هغوی سره مې دا ستونزه شریکه کړله، او ښه ده چې د هغوی لنډ کلیپ که امکان لري چې ووایې. ورو هغوی په ځواب کې داسې وویل،
یوازې زموږ ټیم نه لري، هر یو ټیم لري. هغه یو ټیم ښه ده چې هغه ډېر زر بېرته حل کړي ستونزې. واقعي چې الفان ماشاءالله ښه دي، ټول د ورځې تمرینات هم وکړل. هغه دوی سره میچ و انډیا سره مو میچ کړی دوه، نو بلکان ټول ښه دي، ټول فټ دي، او احمدي یو نیمه شته.
لکه څنګه چې اوریدونکو مو اوریدل، نبی ساحل ویل چې ستونزې ټول ټیمونه لري، او افغان ټیم هم چې کومې ستونزې درلودې په دغو تمرینی دورو کې دوی حل کړي دي. دوی په څو شېبې مخکې یو خبری کانفرنس درلوده، له اولنی میچ نه مخکې د افغان ټیم روزونکو او خپل کپتان هم پکې برخه اخیستې وه، او ځینې څرګندونې هلته هم وکړل دي. او دوی ویل چې د افغان ټیم د سبا لوبې لپاره ډېر چمتو دی.
بله ستانکزای صاحب، زه غواړم مخکې له دې چې نورو موضوعاتو ته ورشو، یوه وروستۍ پوښتنه هم له تاسو نه وکوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له یو چټک پرمختګ نه وروسته ناڅاپه په ډیر کم وخت کې وکولای شوی چې په نړیوال ډګر کې لوبه وکړي. ولې په هر صورت دا په نړیوال ډګر کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د دوی لومړی تجربه ده. یو څه ورخطا او اندېښمن نه ښکارېږي دوی د دې لپاره چې د لومړي ځل لپاره به د نړۍ د ډېرو لویو لوبډلو په وړاندې دوی لوبه کوي، مثلا له هند سره، مثلا د سریلانکا سره، استرالیا سره.
بله دقیقا دا هغه پوښتنه وه چې په خبري کانفرنس کې موږ په پښتو هم د نبی ساحل نه پوښتنه وکړه، او برته ځواب هم په پښتو ژبه راکړه. هغوی ویل چې افغان ټیم اوس په هغه حالت کې نه دی چې پخوا به یې ویل که موږ لوبه بایلو نو دا کومه د تشویش وړ خبره نه ده. خو اوس باید موږ د لوبې د ګټلو په تمه باندې دننه سټډیوم ته ځو. که هر ټیم واوسي موږ ورسره لوبه کوو. د دوی په خبره چې له غټو ټیمونو سره دوی ډېر لوبېدلي دي، له ټولو ټیمونو سره د لوبې تجربه لري، او بیا د آسیایي ټیمونه د دوی لپاره هغه ټیمونه دي چې دوی ورسره تل مخ شوي دي، له لوبغاړو سره ډېر نږدې کتلي دي. دوی وایي چې له بنګلادیش نه خو به ضرور د دوی تمه دا ده چې لوبه به ګټي، او ورپسې د سکاټلند او سریلانکا دوه هغه ټیمونه دي چې دوی په نظر دوی به مات کړي، او به توانیږي چې بالاخره سوپر ایټ یا اتو غوره ټیمونه ته ورشي. یعنی لوبغاړي له ډېر ډاډه دي، او همدغه برخې هم د بنګلادیش ټیم لکه څنګه چې موږ له ځینو خپله بنګلادیشي خبریالانو او له دغو سره خبرې کولې، هغوی د افغانستان له دغه ډاډه حالات نه ډېر ویره لري، او په دې ویره کې دي چې افغانان ولې دومره ډاډه دي چې لوبه به ګټي. خو لکه څنګه چې خپل افغان ټیم وایي، افغان لوبغاړي وایي، دوی ډېر د تمرینونه کړي دي، او دوی وایي چې موږ به دغه لوبه ګټو.
ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې څو ورځې وروسته له استرالیا څخه د افغان ټیم د نویو بریاو خبرونه هم ستاسو له ژبې ترلاسه کړو. قدرمن اوریدونکو، په استرالیا کې وو د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزای چې د افغان ټیم د آمادګیو په اړه، د نړیوال جام د لومړۍ لوبې لپاره د افغان ټیم د آمادګیو په اړه معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان، از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
جرمنی ژمنه کړې چې هر کال بل افغانستان سره 420 میلیونه یورو مرسته کوي. د جرمنی د اقتصادي همکاري او پراختیايي پروګرامونو د وزارت مرستيال د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې جرمنی له افغانستان سره د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې متحد دی. مجيب رحمان حبيب زاي له مزار شریف راپور راکوي.
د آلمان هیواد د اقتصادي همکاري او د پرختي پروګرامونو وزارت مرستيال توماس سیلبرهورن د بخلا دولتي چارواکو سره په لیدو کاتو کې افغانستان ته د آلمان هیواد د مالی مرستو له دوام څخه ډاډ ورکړ. خغلی برهورن وویل چې له 2015 کال وروسته به هم آلمان له افغانستان سره مرسته ترسره کوي او د یادې مرستې کچه به 430 میلیون یورو ته رسیدله.
Our total budget for Afghanistan is 430 million euros a year.
موږ به هر کال افغانستان سره د پرختیايي پروګرامونو او بنسټیزو کارونو په برخه کې څه باندې 430 میلیونه یورو مرسته ترسره کوو. په عین وخت کې د بلخ سرپرست والی مرستيال ظاهر وحدت هم د ښاغلي توماس سیل سره د لیدو پر مهال وویل چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د آلمان هیواد افغانستان ته په پرختیايي برخو کې د پام وړ مرسته ترسره کړې او هیله ده چې وروسته له دې هم خپل مرستو ته په یاده برخه کې دوام ورکړي. د بلخ د سرپرست والی مرستيال زیاته کړه چې والله ټولنه کوم چې آلمان هم غړیتوب لري له افغانستان سره ګډه منافع لري او غرب باید د افغانستان ملاتړ وکړي. هغه وویل چې افغانستان یوازې پرې خودل شي او امنیتي وضعیت خنوي په افغانستان کې بدامنی د نړۍ مختلفو سیمو ته د امنیت په برخه کې ګواښ دی. د آلمان هیواد د اقتصادي او پرختیايي همکاري وزارت مرستيال توماس زیاته کړه له هغه مرستو چې هر کال 430 میلیون یورو به افغانستان ته ورکول کیږي، له دې جمله 250 میلیون یورو به د افغانستان په شمال حوزه کې پر پرختیايي او امنیتي زشی برنامه ولګول شي. هیرادینوی چې په تیرو څه باندې لاسو کلونو کې د آلمان هیواد د افغانستان په شمال کې پر پرختیايي او اموزشی برنامه باندې میلیونونه یورو لګولی او د صحت په برخه کې هم په مزار شریف ښار کې د ټول شمال زون په سطحه یو 1520 روختون جوړ کړی دی.
له مزار شریف د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې مو اوریدل چې جرمنی ژمنه کړې چې په لا افغانستان سره به په کال کې 420 میلیون یورو مرسته کوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه شینوارې چې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو، مخکې د په یو تروریستي حمله کې ټپي شوې وه او د یک شنبه په ورځ ساور کړه. سمیزو چارواکو د دې د جنازې په مراسمو کې د حکومت پر چارواکو انتقاد وکړ چې د دې لټپی کې دورسته یو ونې په کابل کې د بستر وخو جګپړو چارواکو یې د علاج لپاره لازمه توجه ونکړه. لننګرهار د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
د ننګرهار دولتي شورا وکیل انګیزه شینواری چې په یو 14 کې ټپي شوی و د کابل په سردار محمد داوود خان روغتون کې تر یوې اونۍ بستر وروسته 13 شپې ساور کړه. د انګیزه شینواری جسد دوشمه پورې ننګرهار ته انتقال شو. بیا د جلال آباد خار اړوند په شیرزی لوبغالي کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین لخوا د جنازې لمونځ ادا شو. په دې مراسمو کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاولالدین او دولتي شورا غړو په خپلو خبرو کې د انګیزه شینواری پر مړینه ژوره خواشینی وښوده او په خبره د انګیزه شینواری د مړینې لامل د مرکزي چارواکو بې غوري ده.
د انګیزی د شهادت او د وژنې انګیزه او علت دغه صداقت، دغه ایمانداری، دغه جرأت، دغه د خپل خلکو او وطن سره محبت او دغه هغه ارادي وي چې د دې مملکت او د خلکو د رفاه، د امن، سلامتیا او ثبات د پاره لرلې او د وزیران نه زمنګ د محترم مشران نه چې په کابل کې حضور لري زور نه جدا ګلمنم او زه خفایم چې زمنګ د دې بیبي د پاره چې یو جمعه التا بستر و د ښه علاج ښه شرایط برابر نکړل
د وخت ولس مشرنا جدا منګه ټوله ولایت شورا د ولسونو په نمائندګۍ کنه جدي خفایو. یا د دې شهید ګناه پښتون ولي وا چې پښتنه وا.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری چې له لومړیونه انګیزې شینواري سره په کابل کې د پیواز په توګه دیره وو وی ویل چې د ولسمشر اجرایوي رئیس او د ځینو نورو چارواکو بېغوري د انګیزې شینواري د مړینې لامل شو.
خو په تاسف سره وایم او ډېر په تاسف سره وایم چې موږ خپل هغه شته امکانات چې په کار واچو چې ولسمشر هم په جریان کې که لوی درستیز د افغانستان هم په جریان کې که همداشان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر موږ په جریان کې که او د ملي امنیت لوی رئیس انجینر نبیل موږ په جریان کې که دوی په تعصب سره وایم چې دوی موږ سره دوه ګونې درې ګونې او بې تفاوت چلند یې وکړو چې یو افغان سره یو خور سره یو مېرمنې سره څوک دغسې چلند نه کوي چې د دې ضرورت او دا توان په دې حکومت کې او په دې سیاسي نظام کې وجود درلود او شتون یې درلود چې د بګرام ته انتقال کړی وی یا هندوستان ته انتقال کړی وی د دې د تداوي په حکله کې بې تفاوت پاتې شو.
انګېزه شینواري د تېرې سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې د هغې مقناطیسي مین د چاودنې له امله چې په موټر یې نښلول شوی و لومړی ټپي او تېره شپه یې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر یوې اونۍ بستر وروسته سا ورکړه چې نن د دوشنبې په ورځ د جلال آباد ښار اړوند د پوهنتون شفخانې شاته په یوه هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه.
جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
فقط کالش جده او کسانو نفوذ در کنترل راندی را ولی یک قانونی
که بده اره تحقیقاتی را پر دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه پا لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادی رادیو د جنگ سالارانو د پرمختګ او د بدلون په اړه خاص راپور چې د آزادی رادیو د ځنګړو راپورونو لړۍ ده د همدې خبرونه په دوام کې خبريږي او دوته را سره وسی خو له هغه مخکې افغان حکومت وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته او اجرایه رئیس به وبخی د پاتو ولس وزارتونو لپاره پر کاندیدانو د کاندیدانو لست ډیر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي. د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې ولسمشر او اجرایه مشر دواړو د کاندیدانو پر فهرست توافق کړی. د آزادی رادیو خبریال قسیم سولمل او په دې اړه تفصیل.
د ولسی جرګې له لوري د ولسو کاندید وزیرانو تر ردېدو وروسته اوس حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس پاتو وزارتونو ته پر نورو کاندیدانو موافقې ته رسېدلې دي. د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په مجموع کې د وزارتونو لپاره د څیرو پر ګمارلو موافقه سوې او اوس په دې اړه بحثونه کېږي چې د وزارتونو لپاره کاندیدان مشخص کړي. ښاغلی فیصل وایي دواړو مشرانو توافق کړی دی د یو شمېر وزارتونو لپاره چې باید ورته اشخاص وټاکل سي کار جریان لري. په مجموع کې د څیرو پر مشخصولو توافق سوی. نوموړي د دې کاندیدانو په اړه جزئیات ورنه کړل. د افغانستان ولسي جرګې ته د حکومت له لوري د معرفي سوو کاندیدانو له ډلې یوازې اتو وزیرانو او ملي امنیت ریاست ته کاندید د دغه جرګې له لوري د باور رای واخیسته. خو هغه کاندیدان چې رد سوه هغه دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمي، پوهنې وزارت ته کاندید محمد ګل زلمی یونسی، فواید عامه وزارت ته کاندید غلام عباس بصیر، مخابرات وزارت کاندید برنا کریمی، لوړو زده کړو وزارت کاندید خاطر افغان، اقتصاد وزارت کاندید سردار محمد رحمان اوغلی، اوبو او انرژي وزارت کاندید عبدالرحیم صلاحی، سوداګری او صنایع وزارت کاندید سردار محمد رحیمی او ترانسپورت وزارت کاندید فیض الله زکی شامل دي. اوس د حکومت اجرایی ریاست وای په نو کاندیدانو کې داس کسان هم ستر چی په نوو پوسټونو کې د دوهم ځل لپاره ولسی جرګې ته د باور رای اخیستل لپاره معرفي کیږي. کته هم په دې اړه د ولسی جرګې د اداري هیئت د نظر په اخیستلو بریالي نسو خو د ولسی جرګې ځینې غړي وای چې حکومت باید د وزارتونو لپاره نوي چیرې معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی په دې اړه وای
زما په نظر کې رئیس صاحب اجرایه او رئیس جمهور چې خپل کاندیدان وړاندې کړي پارلمان ته باید نوي چیرې تر هغو نور خلک هم وړ کسان کولای شي ځان په دې کاندیداتوري کې پیدا کړي.
د ولسی جرګې بل غړی شیرولی وردګ بیا وایي حتمی نه ده چې کاندیدان باید په ټیمونو پورې مربوط وي بلکې د هغه په وینا وړتیا هم باید په نظر کې ونیول سي.
زه فکر کوم چې دا تحت رجال نه دی. خیر که یو ځوان په افغانستان بچای وي او هغه کافي زده کړې ولري تجربه ولري مهمه نه ده چې دی په ټیم پورې مربوط وي باید داسې ځوانو را معرفي کړي.
د ولسی جرګې غړي سره له دې چې د نوي څورو پر معرفي کولو تاکید کوي وایي چې دا کسان باید لازمه وړتیا او تجربه ولري. یو شمیر افغان کارپوهان هم پر دې ټینګار کوي چې حکومت باید د کاندید وزیرانو په ټاکلو کې دقت وکړي او د وړتیا اصل په پام کې ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر وو ورځې دونه خبريږي. قدر منوریدونکو، د ماخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. خدا شبه تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. د جنگ سالارانو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی راپور شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کیږي، خو دا شیبه پام وکړی د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجی سپی چمتو کړي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. زابل ولایت ته د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا استول شوی هیئت وای د دې ولایت امنیت د اندېښنې وړ دی او په اړه یې باید عاجل اقدام وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې سبا چهارشنبه له بنگلاديش سره سیالي وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې له مصري او امریکایي چارواکو سره به په لیبیا کې د ګډو اقداماتو په اړه بحث وکړي. په همدې حال کې مصر ویل داعش ډلې د غچ اخیستلو لپاره په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې په مرکزونو سو هوایي حملې کړي. د یونان د پورونو د بحران په اړه د هیواد او د یورو زون د غړیو هیوادونو د مالیې د وزیرانو خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. او د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي یوې سختې زلزلې نن د جاپان شمال ختیځې سیمې ولړزولې، خو دې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقایسه 9.6 اټکل شوی جدي مالی یا انساني زیانونه نه دي اړولې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او اوس هم د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمن د کابل د نننیو ورځپاڼو مخ کتنه کړې.
کابل چپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغان جهادي مشرانو د وروستیو خبرو په خبرګون د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه لیکلي دي. هوا دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان د جهاد ارزښتونه تلپاتې ګڼلي او ویلي دي چې دغه ارزښتونه باید د هیڅ غرض لپاره ونه کارول شي. هیواد وړاندې لیکي چې اجرایه رئیس د افغانستان د ملي وحدت حکومت د ټولو افغانانو حکومت ګڼلې ده او ویلي دي چې زموږ پیغام د افغانستان خلکو ته د سولې او یووالي پیغام ده. انیس دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره لیکلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله د یو شمیر جهادي مشرانو دغه ادعاګانې ناسمه ګڼلي چې ګوندي که زه وزیر وم نو جهادي ارزښتونه خوندي دي او که نه وم نو نه دي. سرنوش ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د جهادي مشرانو د څرګندونو په غبرګون کې خبرداري ورکړی چې که هر څوک او ډله د هیواد ستونزو ته په کمه سترګه ګوري او د افغانستان د اړتیاو په هیرولو سره په کوم اقدام لاس پوري کوي نو ناوړه پایلې به ولري. سرنوش لیکي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه په ورځ د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د کلیزې په منځغونډه کې په خپل وینا کې په حکومت سختې نیوکه وکړې او د هغو سرګندونو په اړه چې ګڼي جهاد په کابینه کې د غړیتوب معیار نه دی خپل خبرګون وښود. سرنوش وړاندې لیکي چې په دې وروستیو کې جهادي مشرانو یو ځل بیا په نوې کابینه کې د مجاهدینو په پیکه شتون انتقاد کړی دی. او اطلاعات ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره سره بیا د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو یوه بله برخه راخیستې چې ویلي دي اوس مهال زموږ په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې ناامنۍ موجودې دي چې خلک یې له امله ځوریږي. اطلاعات لیکي ښاغلي عبدالله د سولې راوستل د خلکو لومړنۍ اړتیا وبلله او وی ویل چې د ملي وحدت حکومت او د مجاهدینو مشران باید په دې برخه کې کار وکړي.
زمون غږ له ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو د هغو شکایتونو او انتقادونو په غبرګون کې چې وایي په حکومت کې د مجاهدینو ونډه کم ده وای جهاد به هیڅ کلاو په هیڅ ډول شرایطو کې د چا د ځان غوښتنې د هیلو قرباني نشي. په عین حال کې عام افغانان وای مجاهدین په کافي شمیر د حکومت په جګو او مهمو څوکیو حاکم دي، او کوم کسان یا مشران چې په اوسني حکومت کې ورته څوکۍ نه دي ورکړل شوي دا ډول شکایتونه او انتقادونه کوي او حکومت ته ګواښونه کوي. د دې موضوع تفصیل د جناقا الکوزی په راپور کې واورئ.
یو شمیر پخوانی جهادي مشران شکایت او انتقادونه کوي چې د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه لږ ده، خو عام افغانان د دوی دا ډول څرګندونې مناسبې او پر ځای نه بولي او وایي مجاهدین نه دي څنګ ته شوي، بلکې اوس هم په دولت او حکومت کې کافي نفوذ او واک لري. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغامونو کې ویلي کوم مشرانو ته چې په اوسني حکومت کې څوکۍ نه دي ورکول شوي هغوی دا ډول شکایتونه او ګواښونه کوي. یو تن افغان په دې اړه ویل
شما آقایان بیدید که به جان هم افتادیم، تدید و رنجه های ده ساله این ملت را به تباهی دادیم.
تاسی محترمان واسه چه یو دبل پر زد و جنگیدلی او ملت مو تباه کرد. اوز ده ملت پر تپون و مال گشینده لخدای نوا بیریگی. اوز چه تاسو ته چوکی ندی در کول شوی پخوانه مفکوری مو بیرتر رونده کوی. ملت و خیار ده او اما اغا خبر ده چه از مدر از مدن خطا است.
این ملت هوشیار است، دوباره سری به شما را نمیخورد، از مدر از مدن خطا است.
یو بل اوریدون کې پدیړه وای الحمدلله جهادیان د دولت په هر برخه کې فعال حضور لري او حکومت د طالبانو او داعش پر ضد مبارزه لپاره هیڅ کمښت نه لري. دا چې تاسو څنګه تکړی دا دیموکراسي او د ملت اراده وا
دیموکراسي او ازادي او رائے ملت
په بس. په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند جاوید احمد غفور هم ورته نظر لري او ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
اساس هم دا ده چې باید یو معیار رامنځته شي تر څو ته دا اثبات ورسوي چې چا جهاد کړی او چا فساد کړی دی. کله چې جهاد او فساد خلک معلوم شي له هغې نه وروسته به بیا هغه په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلک غواړي او زیاتره یې هغه قمندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی.
پخوانیو جهادی مشرانو محمد اسماعیل خان او عبدالرب رسول سیاف خبرداری ورکړی چې حکومت مجاهدین ګوښه کړی او په دولت کې د دوی حضور لګ دی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل د جهادي مشرانو دا ادعا او انتقادونه بې ځای دي او ټینګار یې وکړ چې جهاد د افغانستان ویاړ دی او په هیڅ ډول شرایطو کې به د جهاد ارزښتونه د کوم کس د هیلو قرباني نشي. خاغلی عبدالله ویل د پخوانیو جهادي مشرانو ګواښونه او خبرداري د افغانستان په ګټه نه دي، د پسولې او ملي وحدت ټینګار وکړ.
برداشتای درې زمينه وجود دره. پیام ما به مردم افغانستان پیام
په دې اړه داسې انګریل کېږي چې ګوندې مجاهدین له سیاسي صحنې نه لرې کړای شوي دي. جهاد د افغانستان د خلکو عالی ارزښت دی. د دې ارزښتونو له منځه وړل که د یو یا دوو تنو لخوا هم وي په اصل کې ځای نه لري او په هیڅ ډول شرایطو کې به د چا د ځان غوښتنې د هیلو قرباني نه شي.
آرزوها و امیال خودخواهانی هیچ کس نخواهد شد.
اجرایی رئیس دغراز ویل حکومت جهاد او جهادی مشرانو ته درناوی لري. خود افغانستان حساس و شرایطو ته په کتنې که چیرې څوک کوم اقدام وکړي د افغانستان لپاره به ناوړه عواقب ولري.
له څو محدودو کسانو پرته ډیری هغه کسان چې اوسمهال په افغانستان کې د جنگ سالارانو په نوم یادیږي او د هیواد د سیاست په ډګر کې لوبیږي دوه درې لسیزې مخکې عادي کسان او د حکومت ټیټ رتبه کارکوونکي وو او حتی ځینو یې رسمي زده کړې هم نه دي کړې. خو نن ورځ همدې کسانو د هیواد د واک پر ګدۍ او د شتو پر خزانه منګولې خښي کړې. د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته دا جنګ سالاران چې اکثرا د پخوانیو جهادي تنظیمونو مشران او قمندانان دي د پخوا په پرتله لا ځواکمن شول. خو په عین حال کې د دوی په ظاهري قیافه او خبرو اترو کې ستر بدلون تر سترګو شو. اکثرا دا جنگ سالاران اوس د دیموکراسۍ او د بیان د ازادۍ سپارښتنې کوي. خو دا جنگ سالاران آیا په رښتیا بدل شوي؟ جنگ سالاران
مگر محصول شده ماندیم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفداری ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفداری
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کولش دی اوگو کسانو نفوذ در کنترول راندی را ولی یک قانونی که
بده ارا تحقیقاتی را پور لازاده رادیو د 1950 کال د ثور کودتا د افغانستان ټولنیز نظام بدل کړ. نویو ډلو او نویو ټولنیزو پړیو د هیواد پر برخلیک ولکټینګ کړه او د واک او شتو د تصاحب لپاره نوې څیرې ډګر ته راووتی. د خلق ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر نن ورځې د هیواد د شتمنۍ او قدرت پر ګدۍ د جهادي تنظیمونو یوه ډله حاکمه شوه چې په مشهوره اصطلاح جنګ سالاران بلل کېږي. نړیوالې ټولنې او په سر کې متحدو ایالاتو د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ لپاره خورا ډېرې پیسې ولګولې، خو څرګنده خبره ده چې جنګ سالاران او ډیموکراسي نه سره جوړېږي. نو آیا د افغانستان د اوږدې جګړې په جریان کې رامنځته شوي جنګ سالاران بدل شوي؟ په افغانستان کې د سیمه ایزو ځواکمنو لوبغاړو مثالونه کم نه دي. نورو ته وروسته راځو. خو لومړی عبدالرشید دوستم، چې تقریبا تر ټولو ځواکمن ګڼل کېږي، د یادولو وړ دی. ښاغلی دوستم چې پخوا جنګ سالار بلل کېده او اوس د ولسمشر لومړی مرستیال دی، ځان د افغان ملي امنیتي ځواکونو اصلي ملاتړ کوونکی بولي. ښاغلی دوستم چې د کمونیستي نظام د ملیشو مشر، د اویایمې لسیزې د تنظیمي جګړو او بالاخره د طالبانو د رژیم پر ضد د مقاومت د جګړو ګډونوال پاتې شوی، اوس د حکومت د مخالفینو د حملو د قربانیانو لیدو ته روغتونونو ته ځي، هغو ته وینه ورکوي او کله ناکله په سپورتي جامو کې راښکاره شي او سرتیرو ته وایي چې سپورت دې کوي څو بدن یې روغ پاتې شي.
مګر محصول شده ماندیم، شما این گفه دوام میدین، در هر جای باشه سپورت دوام میدین، این قوله خوب اما میدین شما.
دوستم چې په شپېتمو هجری مریضو کلونو کې د کمونیستي نظام له یوادي سرتیری څخه د اویایې ملسیزې په یو ستر رهبر بدل شو، اوس هڅه کوي چې د خلکو په ذهن کې خپل پخوانی تصویر بدل کړي او په دې مقصد له قومي مشرانو، د ملي شورا لغړو او له بهرنیو ډیپلوماتانو سره لیدنې کتنې کوي او له ځانه یې مخور سیاسي شخصیت جوړ کړی. د ښاغلي دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، نوموړی د یو رهبر په توګه په افغانستان کې د ټولنیز عدالت او انډول پر بنسټ د ډیموکراتیکو مؤسسو د جوړېدو لپاره کار کوي.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه که قضاوت بکنه.
خود دوستم د مازی په اړه ګڼ سوالونه هم شته. د دوستم په مشرۍ ځواکونه په اویایو مکلونو کې چې افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شو، د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې چې د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي وي شامل وو. د راپورونو له مخې په دې جګړو کې یوازې په کابل کې څه باندې 15,000 کسان ووژل شول، لسګونه زره نور ټپیان او ګڼ شمېر خلک له هېواده وتلو ته اړ شول. توماس روتیک چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې له مسؤلانو څخه دی وایي، جنرال دوستم یوازینی افغان جنګ سالار وو چې مجاهد نه وو او همدې مسلې دی له نورو هغو بیلاوه.
فکر نکوم چې دوستم باید افغانستان د نورو پخوانیو جنگ سالارانو په څیر وي، ځکه د یوازینی جنگ سالار دی چې د مجاهدینو مشر نه وو او دا له سیاسي پلوه دی له نورو بیلوي. همداراز باید ووینو چې د په نوې ملسیزه کې د یو جنگ سالار په توګه عمل وکړ او کله چې طالبان لاس واکمن شول د افغانستان شمال د ده تر ولکې لاندې وو، خو دی هیڅکله له دولت بیل نه شو. اوس مهال د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه له کار سره موافقه کړې او دا شی چې د نغوري یوازې د هیواد پر یو سیمه واکمن وي، بلکې غواړي د افغانستان د سیاست په صحنه کې خپل نفوذ ولري.
ښاغلی دوستم یو وخت د افغانستان د شمال د واکمنۍ پر سر له خپل اصلي جهادي سیال عطا محمد نور سره په جګړه کې ښکېل شو. د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د 2002 کال په یو راپور کې لیکلي وو چې جنرال دوستم او عطا محمد نور ته وفادارو وسلوالو هغه مهال داسې یوه امنیتي خلا رامنځته کړې وه چې د دې ټولنې په وینا د افغانستان په شمال کې پر نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ملکیانو وسلوالو حملو، جنسي تجاوزونو، د خلکو جبري استخدام، په خپل سر د خلکو بندي کولو او له هغو سره ناوړه چلند او شکو ته امکان برابر کړی وو. په بلخ کې د مدني ټولنو فعال توراباس خان ستانګزای وایي چې په بلخ کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم خراب دی او د تیر وخت په پرتله هیڅ بدلون نه دی پکې راغلی.
کله شان جنگ کردن، و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره، یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش، یک تعداد تانگ تو دیگه مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر چنان پلیس تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتون.
حتی محمد نور نن پریختیا هم غیر رسمی جهادی و سلوال دلی نلری، خود نفوس قلم روی ده پخوا پا پرتل خورا زیاد پرخ شوی او ده ترچنگ حدس کوی چه زن ده یو سولخوخی ره بر پا بنا معرفی کری. دای پتی رو دیر لسو کلونو که ده بلخ ده نسبتن پر مختلی ولاد دوالی پتوگا لخپلو سیاسی سیالانو چخه چو گاما مخکی شوی ده.
البته ایج مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشه، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
د بلخ د ولایتي شورا پخوانی رئیس افضل حدید چې د ښاغلي نور له سیاسي پلویانو او نږدې همکارانو څخه دی وایي چې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه د نوموړي نظریات بدل شوي او دی اوس مهال د ټولنیز عدالت او یوې پرانیستې ټولنې پلوي دی. افضل حدید وایي یو لړ ځانګړنې عطا محمد نور له جنګ سالارانو بیلوي.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
په نوی افغانستان کې چې اساسي قانون، اردو، پولیس او دولتي مؤسسات لري، که څه هم د دوستم او نور په څیر پخوانی ځواکمن پر ځانګړو سیمو پوځي واک نه چلوي، خو دوی او پخوانیو جهادي قمندانانو، د والیانو، وکیلانو او سیاستوالو په توګه اوس په نوې بڼه خپل نفوذ لا هم ساتلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې دندې په لومړۍ 15 کلنه دوره کې هڅه وکړه چې د دې پخوانیو جنگ سالارانو نفوذ د امکان تر حد راکم کړي او د هغو اقداماتو په وسیله چې خلکو به مصلحت او سازشکاري بلل، د نام توت سیروته په حکومتي چوکاټ کې ځای ورکړي. د مثال په توګه محمد محقق چې اوس د اجرایه رئیس دوهم مرستیال دی، د کرزی د جمهوری ریاست پر مهال د پلان او د هرات ځواکمن والی محمد اسماعیل خان د برېښنا او انرژي وزیران شول. همدارس د جنوب ځواکمن قمندان ګلاغا شیرزای د ننګرهار والی غوره شو او د حضرت علي په څیر ځواکمن جهادي قمندان ملي شورا ته لارو منده. د افغانستان د نیمګړي جګړې په نوم د کتاب لیکوال او په نوي ډيلي کې د دفاعي مطالعاتو او څیړنو د انسټیټیوټ کارپو ویشال چندرا په دې نظر دی چې حامد کرزی د کابل له دروازو هاخوا د خپل قدرت د کړي د پراخولو لپاره له دې سیمې زور وکانو سره سازش ته مجبور و. خو ملک ستیز چې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بشري حقوقو د مؤسسې څیړونکو دی وایي د ظاهري بڼې له بدلون سره سره د جنگ سالارانو په ستراتیژیکو اهدافو کې د هغو کلونو په پرتله چې کورنۍ جګړې به یې کولې ډېر ستر توپیر نه دی راغلی. خغلی ستیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جنگ سالاري په افغانستان کې اوس په داسې یو بنسټ بدله شوی چې په ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او پوځي برخو کې ریښې زغلولې.
پس از شکست طالبان جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردند که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها به این نتیجه رسیدند که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان را به دست آوردن. بعد جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادند. آنها بهترین کادرهای خود را در پارلمان راه پیدا کردند، در حکومت راه پیدا کردند، احزاب سیاسی را رهبری کردند و هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردند.
ستیز امریکا او نړیواله ټولنه پر دې پراګنی چې په 2001 کال کې د طالبانو له پرځولو وروسته دا جنگ سالاران بیا واکمن کړل.
جامع بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و شدیداً مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان به اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدن.
خغلی ستیز وایی جنگ سالاری د څو پړاونو له تیرولو وروسته په افغانستان کې ورو ورو په داسې یوه دوامداره پدیده اوښتی چې له جګړې او جبهې څخه پیل شوې او په تدریجي ډول اقتصادي بڼه خپله کړې ده. په سیاست کې ځای نیولی او ستراتیژیک اړخ یې موندلی دی. خو هندای څېړونکی وشال چندرا استدلال کوي چې د بن کنفرانس د افغانستان د یووالي او د ځواکمنو قومندانانو د بې وسلې کولو لپاره یو ښه فرصت و.
د بن کنفرانس د قومندانانو د ملکي کولو په برخه کې یو مهم رول ولوباوه او په زړه پورې دا چې که هغو اصطلاحاتو ته چې د دوی لپاره کارول کېدل پام وکړي نو له یو وخته تر بله وخته بدلېدل. کله چې دوی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله نو مجاهدین او سپېڅلي جنګیالي بلل کېدل. کله چې په خپلو کې جګړه پیل کړه جنگ سالاران او وروسته چې ملګري ملتونه او لویدیځوال له دوی سره ګډ کار ته اړ شول سیمه ییز ځواکمن وبلل شول. دوی تل د صحنې شاته حاضر او تل د یو فکتور په توګه مطرح وو او دا د تقریبا دو لسیزو د جګړو نتیجه وه.
شیس جونز په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه په خپل کتاب کې چې د امپراتوریو حاضر نومیږي لیکي په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د پوځي حضور په پیل کې په دې اړه لانجه چې آیا د نړیوالو ځواکونو عملیات د پلازمینې له دروازو ها خواته وغځول شي کنه د دې باعث شوه چې سیمه ایز قومندانان یا جنگ سالاران دا تشه ډکه کړي او له ځینو سره یې د امریکا پوځ هم مرسته کوله. د جنگ سالارانو د اقتصادي قدرت په اړه نامتو پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید په خپل کتاب کې چې نوم یې په ګډوډۍ کې سقوط دی لیکي د جنگ سالارانو د ملاتړ په برخه کې د واشنگتن پالیسیو په افغانستان کې د دولتي بنسټونو د جوړولو لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کاوه. نوموړی زیاتوي هغه مهال د افغانستان د ګمرکونو عواید په کال کې 1500 میلیونه ډالر اټکل کېدل چې د هواد له ټولې بودیجې څخه هم زیات وو. خو په 2002 میلادي کال کې حکومت یوازې 80 میلیونه ډالر راټول کړی وو. احمد رشید وړاندې لیکي چې هغه مهال د کرزي د حکومت د مالیه وزیر اوسنی ولسمشر اشرف غنی اټکل کړی و چې محمد اسماعیل خان له ایران او ترکمنستان څخه د موټرو د واردولو له درکه د ورځې 160,000 ډالر اواید ترلاسه کوي. ګلاغا شیرزی چې د کندهار ولی و له کوټه څخه کندهار ته او د کابل هرات ترمنځ د لاریو د تګ راتګ چارې اداره کولې. د حیرتان بندر لاوایدو څخه پسلو کې 50 اتا محمد نور، پسلو کې 10 جنرال دوستم او پسلو کې 12 د شیا ډلو مشرانو تر رسیدې. خو پسلو کې یوازې یو د تنخګانو پر مصارف لګول کېده. احمد رشید لیکي جنگ سالارانو همدارز د افغانستان پر طبي زیرمو او له هغې ډلې په بغلان او تخار کې د سکرو د ډبرو او مالګې پر کانونو، د سمنټو او پختې پر فابریکو او د شبرغان د تیلو او زمنن د زمردو پر کانونو ولکه ټینګه کړې وه. وشال چندرا په یو څیړنیز رساله کې لیکي چې د څو کلونو جګړو په نتیجه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق یو پراخه شبکه جوړه شوه چې له کاروانګرو نیولې تر سیمه ایزو قومندانانو، جنگ سالارانو، حکومتي چارواکو، عمدتاً د هیروینو تولیدونکو او د مخدرو موادو قاچاقبرانو لاس پکې درلود. په 2015 کال کې د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله راغلی و چې په 2004 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ساحه 1500 هکتارو ته لوړه شوې ده. په داسې حال کې چې له دې یو کال مخکې په 2003 کال کې دا اندازه 1.5 لک هکتاره وه. یو امریکایي مقام هغه مهال ویلي و چې په 2004 کال کې په دې اندازه ساحه کې د کرل شویو کوکنارو له درکه تر 1 میلیارد ډالرو پورې عواید لاسته راتلی شي. احمد رشید په ګډوډۍ کې سقوط نومي کتاب کې یادونه کوي چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی اے غوښتل چې باید د امریکا له ټولو مرستندویو پروګرامونو څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د نیولو په مقصد کار واخیستل شي او د افغانستان د بیا رغونې پر ځای د جنگ سالارانو پر پیاوړي کولو لګښت وشي. نړیوالې ټولنې او په سر کې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو د رژیم له نسکورولو وروسته د حامد کرزي په مشرۍ حکومت سره مرسته وکړه چې په بیلابیلو برخو لکه په معارف، لوړو زده کړو، روغتیا او تجارت کې ښېګڼه راولي. د امریکا د حکومت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې نږدې 8 میلیونه زده کوونکي چې څه باندې درېیمه برخه یې نجونې دي اوس ښوونځیو ته ځي. روغتیایي امکاناتو ته د خلکو لاسرسی په 90% څخه 80% ته لوړ شوی او افغانستان د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په سیمه کې ساری نه لري. همدارس د ورکړل شویو ارقامو لمخه متحده ایالاتو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو پر جوړولو 15 میلیارد ډالر لګولې دي. خو څارون کې په دې باور دي چې د سیمایزو زورواکو ځواکمنې دو او دولت جوړونې ته نه پاملرنې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په وړاندې ستونزې رامنځته کړي او د ټولنې او دولت ترمنځ د قدرت انډول وران کړی دی. خو په افغانستان کې د دولت او ټولنې ترمنځ توازن ډیر مخکې لمینځت للی دی. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې د افغانستان ټولنیز توازن او نظم د ثور له کودتا وروسته وران شو. خغلی جلالي له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه خبرې وکړې چې د ثور له کودتا مخکې د دولت او ټولنې ترمنځ انډول کوم ځواک ساته.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دوه، یو خپل حکومت او چې خپل نهادونه سره یې دغو کې او هغه ارتباطات او نتورکونه شي درلودل، او بل دغه سنتي مراکز د اتوریتي او صلاحیتونو محلي مخاور او قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علما او متنفذین او ملایان او نور سیدانو او پیرانو ده د ټول ځانته یو اتوریتي درلودل، یعنی هم سیاسي اتوریتي او هم اجتماعي اتوریتي. پس له د جنگ له دوران دغه په دریم مرکز اتوریتي چې پیدا شو دغه یو بل بود ایجاد کړ په دغه باندې چې باعث دې شو چې د سودی راتګ او د ثبات راتګ خندو به سره مخامخ شو.
خغلی جلالی زیاتوی چې د پخوانی شوروي پر وړاندې د جهاد په کلونو کې یو شمیر کسان سیاسي او ملي مشران شول، خو د شوروي له پرزيدو وروسته ځینو مشرانو د حکومت له دایره بهر د خپل تنظیمي ګټو په خاطر په جګړو کې برخه واخیسته او ځکه خو د جنگ سالارانو په نوم یاد شول. د جنگ سالار اصطلاح عموما د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د حکومت د واکمنۍ له حوزې بهر عمل وکړي او د خپل سیاسي او پوځي نفوذ لپاره یو قلمرو ولري. د جلالي په وینا د قدرت د دریم مرکز د قانون د تطبیق د بنسټونو او د ملي ګوندونو د رامنځته کېدو لپاره د قانون تابع او تر ادارې لاندې راتلای شوي، خو دا هغه کار دی چې د جلالي په وینا د افغانستان حکومت هغه محل اونه شکرای
دي. د قوتونو د لپاره چې تر کنټرول لاندې راوستل شي دوی لاري د هیوادونو مخکې یو دا چې دولتي نهادونه مؤسسات لکه پولیس، قضایي قواوي او د قانون د حاکمیت نهادونه قوي کې او پر اساس کې دوی قوالداري که څو غوړي چې شتمن شي او څو نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لره کې پیدا کړي د نور ستونزو مخه پیوي. اما بل لاره یې دا ده چې د جنگ وروسته یو ملي احزاب مسره شي، داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي، قومي او جبني دغه نه اساس نه خلاصي بلکې یو ملي احزاب دي. اغام کولای شي دغه دی اوغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني کی چې د جنگ په دوران کې د نفوذ پیدا شوی.
د افغانستان د نیمګړې جګړې د کتاب لیکوال وشال چندرا هم په دې نظر دی چې کورنۍ جګړې په افغانستان کې د تنظیمي سیاستونو بنسټ کې خود او د ټولنې په خوانی جوړښتونه چې د دولت او ټولنې ترمنځ اړیکې یې تعریفول لمینځه یوړل. چندرا وایي تر څو چې په افغانستان کې دیموکراسي او ملي بنسټونه پیاوړي نشي د سیمه ایزو قومندانانو د ځواک مخنیوي نشي کېدای.
د نړیوالو د ملاتړ دوام ډیر مهم دی ځکه افغانستان ته پمراستو او پمدرنه کې کمی به یقینا د کابل اداره تر فشار لاندې راولي څو د ولایتو په کچه د قدرت د غیر رسمي او د اساسي قانون له چوکاټه د وټلو جوړښتونو مسأله حل کړي.
توماس روتیک هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولی او وایي سره له دې چې پخوانی جنگ سالاران په تیرو 14 کلونو کې بدل شوي خو اوس هم مازی ته د دوی د ستنېدو امکان شته ځکه د نوموړي په وینا دوی له شتمنۍ، نفوذ او وسلوالو څخه په کار اخیستو سره تر یوې اندازې خودمختاري ترلاسه کړې ده.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan and others.
We know that Dostum, Atta and Ismail Khan and the other people in the country have been involved. البته چې دا کار تل د وی سیاسي معاملې لمخې کیږي. که دوی ویني چې له دې لارې ګټې ساتل کیږي، نو د دولت ملاتړ ته دوام ورکوي. خو که ویني چې دولت کمزوري یا د کمزورتیا په حال کې دی، شایي په نورو لارو پسې وګرځي.
پخوانی جنگ سالاران به خایی بدل شوی وی یا بنه وی، خود دوی په اړه د عامو خلکو په نظر کې ژور بدلون راغلی. زیات شمیر عام افغانان چې د 1955 کال د کمونیستي کودتا له پایله تر تنظیمي جګړو او وروسته په 80مه هجری لسیزه کې د طالبانو له افراطي حاکمیت څخه زیانمن شوي دی، وای دوی نه غواړي د افغانستان ماضي د دوی د ماشومانو د راتلونکي برخلیک وټاکي.